اته بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د ازادۍ راډیو مجلې له پروګرام مخکې لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې پر افغان ځواکونو د طالبانو له مرګونو حملو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان د بریدونو په زیاتولو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سرغړونه کوي. قدر بنو اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. لمړی د خبرونو سره لیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د سوله ایز افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د تشخیص لپاره د طبي بستو یا کیټونو د کموالي خبر ورکوي او د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د اعدام سزا د څلورم پرله پسې کال لپاره په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د سولې ایز افغانستان لپاره تاریخي فرصت بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون نوخته په یو بیان کې ویل چې شاه محمود قریشي دا خبره پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې ده. د اعلامیې په حواله دواړو وزیرانو په افغانستان کې د سولې د پروسې پر وروستیو تحولاتو هم بحث وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقه د افغان مشرانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې له دې فرصت څخه په کار اخیستو باید د سوله ایز او باثبات افغانستان لپاره په یووالي سره هڅه وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو د تشخیص لپاره د طبي بستو یا کیټونو له کموالي سره مخامخ دی. ای این ای خبری آژانس د روغتیا وزارت د ویان وحید معیار له قوله لیکي چې نوموړی وایي تمه ده چې ملګري ملتونه به 15,000 بستې یا کیټونه د وزارت ته وسپاري. له دې مخکې د کندهار د روغتیا وزارت اوبخۍ د روغتیا ریاست ویلي و چې په دې ولایت کې دا طبي بستې ختمې شوې دي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 0 اوښتی او 14 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو د داعش ډلې دوه تنه غړي نیولي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې نیول شوي کسان د پاکستان وګړي دي. ښاغلی خوګیاڼی وایي د کسانو په کونړ ولایت کې فعالیت کاوه خو په ننګرهار کې نیول شوي دي. ښاغلی خوګیاڼی د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې له ګرځبندۍ څخه د سرغړونې په تور د لسګونه موټرو د نیولو خبر هم ورکړ. هغه ازادۍ راډیو ته وویل دا موټر پرون د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی.
ګڼ شمېر موټر چلوونکو سرغړونه وکړه چې د لسو بجو وروسته پولیسو او نورو منصبینو عملي اقدامات پیل کړل او د سرغړونکو لسګونه بیلابیل موټر دی ونیول. دا به تر ډېرې مودې پورې خوشي هم نشي.
په جلال آباد کې له تېرې اونۍ ګرځبندیز او قرنطین نافذ شول خو د ننګرهار چارواکي وایي تېرې یکشنبې پریکړه وشوه چې په جلال آباد ښار کې د سهار له شپږو تر اتو او د مازدیګر له څلورو تر شپږو بجو به یوازې د دولتي مامورینو موټر د تګ راتګ اجازه ولري. د والي ویان خبریالان امبولانسونه او پوځي موټر هم له دې امر څخه مستثنا وبلل. لازادې رادیو خبرونه اوري. څو جنگي الوتکو چې ګمان کېږي د اسرایلو به وي پرون د سوریې په ختیځ کې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې د ایران او د ایران د پلوي وسلوالو پر اهدافو بمباري وکړه. د سوریې دولتي خبري آژانس سنا راپور ورکوي چې تیره شپه ناوخته د سوریې د هوایي مدافعې ځواک د توغندي په وسیله د اسرایلو د تیري مقابله وکړه او څو توغندي یې مخکې له دې چې خپل هدف وولي نسکور کړل. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د جنګي الوتکو په پالمیرا دښته کې د ایراني وسلوالو پوستې په نښه کړې. پیښه کې تر اوسه د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د سوریې دولتي رسنۍ د دې هیواد د پوځ لخوا د اسرایلو د حملو پر وړاندې په بریا کې اکثرا مبالغه کوي. په دې اړه د اسرایلو پوځ تر اوسه څه نه دی ویلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په یو ډیر شخارونو کې به څلور ورځنی ګرځبندیز نافذ کړي. ښاغلی اردوغان وویل د دې کار هدف په ترکیه کې د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوی دی.
23، 24، 25، 26
موږ په پام کې لرو چې په خاص ډول په یو دیرش ولایتونو کې د اپریل په 23، 24، 25، 26 ګرځبندیز نافذ کړو او ورځنۍ چارې حد اقل ته ورسوو. ترکیه د تیرو دوو اونیو د پای په دوه ورځنیو رخصتیو کې دا اقدامات نافذ کړي وو. اردوغان چې د کابینې له غونډې وروسته خبرې کولې وویل دا ځل به د ملي ورځو د رخصتیو له کبله د ګرځبندیز موده اوږده وي. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د اعدام سزا د څلرم پرله پسې کال لپاره په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې ده. د بښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل په خپل نوي راپور کې چې نن خپور شوی په ټوله نړۍ کې سږ کال یوازې په 20 هیوادونو کې 655 کسان اعدام شوي چې د 2013 کال په پرتله 33 کموالی ښیي. د بښنې د نړیوال سازمان د څیړنو وکالت او پالیسۍ د څانګې مشره کلیر الګر وایي اعدام بوګنوونکی او غیر انساني سزا ده او هیڅ ثبوت نشته چې دا سزا به د حبس په پرتله جنایتونه کم کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې لنډه د راپورونو لنډه برخه وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان پر افغان ځواکونو د حملو په زیاتولو سره هر ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې څخه سرغړونه کوي. دفاع وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې د طالبانو په تازه حملو کې له 60 زیات کسان چې اکثر افغان پوځیان دي وژل شوي. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 نیټه په خپلو کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وسلول طالبان له هغې موافقې په سرغړونې تورنوي چې د فبروري میاشتې پر 9 په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه. په دې موافقه کې وسلولو طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او پر افغان امنیتي ځواکونو د حملو د کمولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د تاوتریخوالي کمول به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي، خو د دفاع وزارت ویند روح الله احمدزی وایي د موافقې تر لاسلیک وروسته هم پر افغان قواوو د وسلولو طالبانو حملې کمې سوي نه دي.
لکه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو، وروسته له طالبانو بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایاتو کې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوستو او مراکزو خپل بریدون ته دوام ورکړی دی او اوس هم دوام لري. د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د فعال دفاع په چوکاټ کې د دوی دغه بریدونه دفع کړي او همداراز هغه شوم پلانونه چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوستو او مراکزو د بریدونو پلانونه یې درلودل هغه هم خونسا شوي دي، او په دې نتیجه کې طالبان ته زیات تلفات هم په بیلابیلو ولایتونو کې اوښتي دي.
له یک شنبې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې په هغو حملو کې چې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی تر 30 زیات پوځیان وژل سوي دي. د تخار ولایت د خواجه غار ولسوال محمد عمر عمری ازادي راډیو ته ویلي چې د یک شنبې او د شنبې ترمنځ شپه کې د وسلولو طالبانو په حمله کې د محلي اردو 19 غړي وژل سوي دي. خبری آژانسونو د چارواکو په حواله په بلخ، جوزجان او ارزګان کې هم د 33 نورو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په دې موده کې د ګڼو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبرونه هم تایید سوي دي. د ملي اردو چارواکو بیا د یکشنبې په ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د 6 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د 203 تندرقل اردو ویان جګړن ایمل مومند ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوې ده. دا تازه پیښه په داس حال کې کیږي چې د سولې پروسه ټکنې سوې او بین الافغاني مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوې وي لا هم پیل سوې نه دي. دفاع وزارت وایي چې وسله وال طالبان نږدې هر ورځ له هغې موافقې سرغړونه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوې او یوه برخه یې د تاوتریخوالي پر کمولو راڅرخي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وویل
طالبان متاسفانه هوکړه لیک او تړون ته غاړه نه دی ښي او تاسې ګورئ چې هره ورځ دا نقص کیږي، اما د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دغه تړون ته متعهد دي. په همغه اساس باندې موږ کاملا په فعال دفاعي حالت کې یو.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلولو طالبانو حملې په داس حال کې زیاتیږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله روانه ده. د بندیانو ټکنې سوې تبادله د ټکنې سویو بین الافغاني خبرو د پیل اساسي شرط ګڼل کیږي. د ملي امنیت شورا تیره شنبه وویل حکومت د طالبانو 301 شپېته بندیان او طالبانو هم شپېته بندیان خوشي کړي دي. په ټوله کې په پام کې د حکومت د طالبانو 15 بندیان او طالبان 1000 تنه بندیان چې ډیری دولتي کارکونکي او پوځیان دي خوشي کړي. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د حکومت لخوا په ځنډ د بندیانو پر خوشي کولو انتقاد کړی او دا یې د امریکا او طالبانو ترمنځ له موافقې سره په ټکر کې کار بللی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، او اوس ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د افغان چارواکو له قوله لیکل سوي چې د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې 40 کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي. مقاله زیاتوي چې له دې سره ولسمشر اشرف غني اړ سوی چې خپل ځان د ارګ له کارکوونکو جلا کړي او په داسې حال کې د کورونا ویروس پر وړاندې مبارزه پر مخ یوسي چې په دې هېواد کې جګړه لا دوام لري. داسې شواهد نشته چې ګواکې ولسمشر دې هم په دې ویروس اخته سوی وي. خو مقاله لیکي چې د جمهوری ریاست ویاند له دې خبرې ډډه کړې چې آیا د کورونا ویروس لپاره د ولسمشر معاینات هم سوي کنه. د مقالې لیکوال لیکلی د بمونو او ځانمرګو بریدونو څخه د خوندیتوب لپاره تر شدید امنیت لاندې کسانو ته د کورونا ویروس خپرېدل په افغانستان کې د بد شګون په معنا دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی خپور سوی له قوله لیکلي له هغو 40 کسانو چې نتیجه یې مثبته راغلې ډیری یې په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر د ملي امنیت په شورا او د ولسمشر د اداري رئیس په دفتر کې کار کوي. همداراز د یو بل لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی خپور سوی له قوله راغلي وروسته له هغه چې یوه اونۍ مخکې د ولسمشرۍ ماڼۍ د سلګونو کارکوونکو معاینات وسول د ګڼو کسانو نتیجه مثبته راغلې چې په کورونا ویروس اخته سوي دي. په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر شاوخوا زر راپور سوی خو چارواکي وایي واقعي شمیر په مقاله کې لیکل سوي چې کورونا ویروس افغان حکومت له تر ټولو لوی ازموینې سره مخامخ کړی دی. یوې خواته حکومت له سیاسي لانجې سره لاس او ګریوان دی او بل لور ته هڅې کوي له طالبانو سره مذاکرات وکړي چې د دې هیواد جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. مقاله یادونه کوي چې افغان چارواکي هڅه کوي خلکو ته د خوړو او نورو توکیو رسول دوام وکړي او ولایتونو ته د بیړنۍ مرستې په توګه میلیونونه ډالر ورکړل سوي خو هغوی د ظرفیت د ټیټوالي له کبله دا پیسې نسي مصرفولی. نیویورک ټایمز د مقالې په پای کې لیکلي چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته د خلکو تګ راتګ محدود سوی او هغه کسان چې ارګ ته ننوځي د زدي افونی سپرې ورباندې وهل کیږي او تبه یې کتل کیږي. د برتانیا چاپ اکسپرس ان سټار ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د افغان روباټیک ټیم د وروستیو لاسته راوړنو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د افغانستان د ښځینه روباټیک ټیم د ولسکلنې غړي سمیا فاروقي په خبره پیل سوې چې وایي افغانان له د باندې د مرستو غوښتلو پر ځای باید په خپله د کورونا ویروس پر ضد مبارزه وکړي. د اکسپرس ان سټار ورځپاڼې په مقاله کې لیکل سوي چې 50 د کوونکو نجونو خپل شپې ورځې یو هدف ته وقف کړي او هغه دا چې دوی غواړي د موټرو له پرزو څخه د سا اخیستلو ماشینونه جوړ کړي. دا نجونې ټولې د افغانستان د روباټیک ټیم غړي دي. مقاله د دې ټیم د غړي سمیا فاروقي کیسه لیکي چې هره ورځ د افغان روباټیک ټیم له 4 نورو غړي سره د خپل پلار په موټر کې د موټرو د ترمیم یوه دوکان ته ځي. دوی په هرات ښار کې اوسي، هغه ځای چې د افغانستان تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس پیښې پکې ثبت سوي دي. په مقاله کې د سمیه له قوله لیکل سوي که موږ داسې ماشین جوړ کړو چې د یوه کس ژوند هم وژغوري.